پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او له خپل نور همکارانو سره مو یو ځای د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په پی یو استودیو کې مو نن د سر موضوع داده چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي دي. نور مسایل هم لرو، خو مخکې له دې چې د خبرونې نور مطالب درته در معرفي کړم، صالح محمد صالح ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روانه نا امنی نوره د زغم وړ نه ده. په ننګرهار کې تر دې شو زیات وسله ول طالبان وژل سوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونه بیا په خپلو کې په جګړه واوښتل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم کوشش کوي د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته ژر د باور رای ورکړي.
دا نوره مخ ته د زغم وړ نه ده. کابینه مو سماری په سوي د قواضي الفاظو مسول کدا وشي نو تکراریږي. د ملت استازي د پاش په ختم نو خصوصا امنیتي ارګانو ته رای درنه.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ویلامیه کې ویلي اکتوبر میاشت نن څلورویشتمې ده د افغانانو لپاره خونړۍ وه. دغه ادارې ویلي په دغو څلورویشتو ورځو کې په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 180 ملکي افغانان هم وژل سوي او څه باندې 370 تنه نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د ولی ویان وایي په سرود ولسوالۍ کې په وسله والې جګړه کې تر دیر شو زیات وسله والې طالبان وژل سوي. عطاءالله خوجانی رسنوي ته ویلي د سرود ولسوالۍ په برینه او ګزک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسله والو طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول.
د دې مقاومت په پایله کې هوایي ځواک هم ملتیا کړې وه. یو دېرش وسله وال طالبان چې پکې مهم غړي هم شامل دي د وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. متاسفانه چې وسله وال طالبانو هوان توغولي دي چې عمله یوه میرمن او یو بل کس ټپیان شوي دي.
د ولی ویاند وی ټپی سوي ملکیان روختون ته لېږدول سوي دي. بلخوا د فرا ولایت امنیه قمانداني وی وسله والو طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلې دي. د امنیه قمانداني ویاند محب الله محب ویل چې وسله والو طالبانو دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لوی لار پرون وژلې.
وسله والو طالبانو دوه ملکیان چې دواړه سپینګیری وو په بیرحمانه ډول شهیدان کړي او یو ماشوم چې له دوی سره هم شهید کړی دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او د بشرپالنې د قوانینو خلاف کار دی.
شغلی محبونه ویل چې د دې وژنې انګیزه څه وه؟ خو زیاته کړه چې دغه درې کسان د فراد مرکز اوسیدونکي وو. وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونه نن سهار هم په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې په خپلو کې په جګړه واوښتل. تر دې یو ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په واشنگټن کې د دې شخړې پر حل خبرې وکړې. مایک پومپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامیه کې په نګورنو قرهباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د سپتمبر 18مې څخه په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروم ادهانم ګبریسوس وایي د شمالي نیم کورې هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. ګبریسوس پرون ویل چې پر روانو میاشتو کې به وضعیت نور هم کړکېچن سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 240 میلیونو اوښتی دی. په دې وایرس په نړۍ کې تر 1,400,000 زیات کسان مړه سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. روسا تر دې چې ترکی پوځیانو د روسیې سخت د اس 400 توغندیو سیستم و ازمویه. د امریکا متحده ایالاتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل د امریکا دفاع وزارت د ترکیې لخوا د اکتوبر پر 14مه د اس 400 دفاعي سیستم د توغندي ازموینه په کلکو توغندي او دا د امریکا د یو متحد او د ناټو د غړي لجمونو سره سر نه خوري. په استنبول کې د ترکیې ولسمشر رجب اردوغان ویلی چې موږ له امریکا د اجازه غوښتنه نه کوو او د ازموینو ته به ادامه ورکوو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده. د جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بهرنۍ تګلارې کې د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې دا یوه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په ټلیفون کې د اسرائیل او سودان له صدراعظمانو سره پر دې مسله خبرې وکړې. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل دا په سیمه کې د یو نوي دور پیلامه ده. د سودان صدراعظم عبدالله همدوک ویلي حکومت یې له نړیوالو سره د داسې اړیکو په هڅه کې دی چې د سودان د خلکو په ګټه تمام سي. تر دې موافقې څه اونۍ مخکې متحده عرب اماراتو او بحرین هم له اسرائیل سره د خپلو اړیکو د عادي کېدو موافقه لاسلیک کړې وه.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. پلان دی په دې خبرونه کې واوري چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتې دوه د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي.
سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت راغوتو او دا مثلا
دا د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی دی چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه به وروسته څرګندونې په یو رپورټ کې واوري. دا ناګورنو کرباخ په لنجمنه سیمه کې تر هغې وروسته هم نن خطو دوام درلود چې د ښکېلو هیوادونو آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوالې ادارې په خړلس کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. په دې موضوعاتو په ټونو سربیره اوري چې نن د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هغه ناروغي چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې په یو مخ له منځه تللې خو افغانستان کې لا هم هر کال لسګونه ماشومان پرېښته کیږي.
روان میلادی کال لپاره نه راته دی خو په افغانستان کې د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبتوي.
دا زهرو کاروان ونیس پروګرام او زین نور مطالب هم په دې خبرونه کې مهیروي. دا پی او سټډیو لومړنی رپورت راخلو. په افغانستان کې په وروستیو کې په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې ابتدایي خبرې پیل شوې، جګړو په ننه دننه په افغانستان کې زور اخیسته. په دې لړ کې په وروستیو ورځو کې په بیلابیل ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شول. د مرګ ژوبلې دغه زیاتېدلو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی ویلي په هیواد کې وسنۍ امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته اوخت مرګ ژوبله ولسی جرګې ته د نه منلو ده. هغلی کټوازی ازادي رډیو ته ویل د امنیتی بنسټونو سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتېدو او د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو په اړه خبرې کړې دي. دیوان ادر د کابل په سټډیو کې ده. دیوی خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل لته سوور.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتي بنسټونو مسولین یې د نامنویو او نظامیانو ته د مرګ ژوبلې ډېرېدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. نن محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړ شمېر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره یې د دفاعي بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړې دي. د ښاغلي کټوازی په خبره کې امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي. د ولسی جرګې غړي به د دفاع، کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رائے ورنکړي. خغلی کټوازی ازادي رډیو ته وویل
تیر په هم ما په دې خپل باندې سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت راغوتو او دا مثلا په جدي ور سره شریک تر او کوم چې دا نور مختدي سم و نه ده کابینه مو سماري په سوي د وزیر الفاظ مو په دغه شی نور تکراریږي.
ملت خغل کټوازی ازیاتوی چې په دفاعي او امنیتی ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د عشی او تجهیزاتو نه رسیدل امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو افغان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ روان جګړې کې نسبت افغان امنیتي ځواکونو ته طالبان ته ډیر تلفات اوښتي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې طالبانو لخوا حمله کې افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي. تیرونی هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسګونه نظامیان ته مرګ ژوبله اوښتي، او همدار از هلمند ولایت هم وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. ډیوی نادر له تاسو نه دوستانو په موضوع کې پاتې کیږو. د موضوع د لارو خانتیا او څېړنې لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پوخانی جنرال ویاند جنرال صاحب دولت وزیری را سره د ټلیفون په تماس کې دی. وزیر صاحب د ماده همکاري په ریپورت کې مواوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګوي د نامنیو زیاتیدل او د امنیتی او دفاعي سرتیرو د مرګ ژوب لزیاتیدل ورته د منلو وړ نه دي. تاسو په څورزو کې خبرونه څاره، یا تاسو هم فکر کوئ چې په افغانستان کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوه؟
ان سب سلامونه. خبره دا ده چې لکه ګولسی جرګې چې ویلې دي د نو د سرتیرو شهیدیدل یا وژل یا زخمی کېدل د هیڅ چا لپاره منلو وړ نه دي، ځکه زموږ بچیان دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان غریب بېوزلي خلک دي، او هغوی د خپل وطن نه دفاع کوي. نو معنا دا ده چې دوی باید وساتل شي، د دوی قدر باید وشي. د دې لپاره باید ټول موظف کسان یا مسؤول کسان د دوی سره په تماس کې وي، د دوی لپاره موضوعګانې جوړې کړي، استحکامات ورته وکړي. دا زما په نظر باندې هغه ځای کې چې پوستې ضرور نه وي، هغه پوستې راټولې کړي په لویو ګارنیزونونو کې واچي تر څو چې دوی تقوی وي، او هغه پوسته چې دوی نشي اکمالولی هغلته هیڅ نه وه پوستې ته افرازولو ته ضرورت نشته دی، او تحکیمات ضرور دي.
جنرال صاحب په وروستیو ورځو کې موږ لږ تر لږه د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو دوه رپورټونه لرل. په تخار کې تر درویشتو زیات د ملي اردو سرتیری په یو کمین کې وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز له خاشرود نه رپورټونه ول چې هلته د ملي اردو پر پوستو باندې بریدونه شوي دي، او تر شلو زیات سرتیرو د وژل کېدو خبره کېده. همدارنګه د یو شمیر نورو د ټپي کېدو او د وسلوالو طالبانو د نیول کېدو خبره کېدله. په دومره ګڼ شمیر باندې دی ملي اردو سرتیری چې تجهیزات هم لري، وسلې هم لري، او په نخطو او جګړو کې خکیل کیږي، د نظامی پلوه څنګه دومره درانه تلفات وراوړي؟ ځکه که په یو جګړه کې یو ځواک دومره ډیر تلفات ورکوي، باید مقابل لوري ته هم درانه مرګ ژوبله اوښتي. فکر کوئ جګړې سختې شوي، غفلت کې د کومه قومنده کې ستونزه ده؟ موضوع چیرته ده؟ ستونزه کم ځای کې ده؟ تاسو فکر په دې چې دومره ډیر تلفات اوړي په جګړو کې، او د طالبانو د شاتګ یا د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه څه نه ویل کیږي؟
عام صاحب، اساسي خبره دا ده چې زه باید په جرات باندې ورته اشاره وکم چې زمونږ د مطبوعاتو ستیج چې دی دا زویل شم، یعنی په جرات باندې وایم د دې لپاره چې د وطن سره مینه لرم، د خپل سرتیرو سره مینه لرم. دا ستیج زمونږ په لاس کې نه دی، دا اکثره زمونږ مخالفین ترې نه استفاده کوي، په مطبوعاتو کې کینی او رئیس جمهور ته کنځلې کوي، حکومت ته کنځلې کوي، دولت ته بد رد وایي، او دا وایي چې طالبان په حق دي یا مخالفین په حق دي او دولت ناحق دی. دا په خپله د سربازانو د اردو په روحیه باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ، د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله وویل چې زه استعفا کوم، ټوله اردو او پولیس ټول تجزیه شوه، لاړه هر څوک په خپله د مجاهدینو سره رابطه ونیوله د دې لپاره چې ځان وساتي. اوس هم دغه ستیج کچېری مونږ خپل نه کوو، زه درته ویلی شم که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیری وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي او بې تفاوتي وي، دغه
نو فکر نه کوئ چې په دې برخه کې د تاسو فکر باندې هغه څوک چې د ادارو په راس کې دي، د دوی د مطبوعاتو په برخو کې دي، د دوی د قومندۍ ورلغاړې ده، دا ستراتیژي ده چې څنګه روحیه پیاوړې کړي، څنګه له خپل دریځ نه دفاع وکړي، دوی په دې کې پاتې راغلي؟
زه خو همدا خبره کوم چې کپکې په زبر نه وایم چې پکې پاتې راغلي دي، خو دغه تلفات چې زه ګورم زړه مې خوږېږي. مانا دا ده چې دغه مشران چې دي، دغه کسان چې مسؤول کسان دي، دې ته باید توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، تر څو د دوی روحیه پورته کړي او په دې باندې باوري کړي چې په افغانستان کې داسې نظام نه راځي چې خدا نخواسته سرتیری یا افسر ته څوک ضرر ورسولی شي. طالبانو سره که سوله کېږي دا په معنا ده، دې معنا نه ده چې دلته امارت اسلامي جوړېږي. دلته جمهوري نظام دی، مګر جمهوري نظام په رڼا کې سوله کېږي.
فکر کوي جنرال صاحب چې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کمی یا لږ تر لږه که ووایو چې د ناټو د ملاتړ کمی چې د دوهې له تړون وروسته کم شوی دی، که څه هم په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ ځینې هوایي بریدونه وکړل خو په مجموع کې کم شوی، دا د دې سبب شوی دی چې افغان ځواکونه په یوازې سر باندې مقاومت نشي کولی یا لا هم د ناټو ملاتړ د دوی لپاره اړین څه دي؟
ګوره زه تاسو ته وایم چې د ناټو ځواکونو یا د امریکا د متحده ایالاتو د حساب ځواکونو دا په خپله د جګړې کې مخکې برخه نه اخیستله. دوی یوازې هوایي مرسته کوله او هوایي حمایه یې کوله او زموږ د سرتېرو سره. زموږ سرتېري ډېر قهرمانان، ډېر سپېڅلي خلک دي، په جګړه پوهېږي، خو ځان ساتلی شي. زه تاسو ته ویلی شم چې لارې چارې شته دی چې موږ د دې مخه ونیسو. زه بیا په دې ټینګار کوم چې موږ د جومات ممبر او د مطبوعاتو سټیج باید خپل کړو، انګېزه پورته کړو د سرتېرو. سرتېري افسران په دې مطمئن کړو چې په افغانستان کې که نظام تغییر خوري په هغې کې دوی ته ضرر نه رسېږي. نظام تغییر نه خوري، سوله راځي. د سولې پر وخت کې دوی دپاره کوم خطر نشته دی. دغه انګېزه او دویم دا دی چې هغه لارې چارې وسنجي چې کوم ځای کې پوستې دي دوی حمایه کولی نه شي، د هغې نه دوی راوباسي او په هغه ځای کې ځای په ځای کړي چې دوی حمایه کولی شي، ارتباط ورسره نیولی شي او ورتللی شي. مثلا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې کونړ یې خوشې کړې، اروزګان ځینې پوستې خوشې کړې، ځینې ځایونه یې نور خوشې کړل. د دې دپاره چې هغوی پوهېده چې دې ته موږ اکمالات نه شو کولی، نو خپله باندې یې خوشې کړل د دې دپاره چې تلفات کم شي. اوس هم زما په عقیده باندې هغه پوستې، هغه ګارنیزونه چې دوی نشي ساتلی په مشکل ځای کې وي، دا تکتیک حکم کوي، عسکري علم حکم کوي، هغه دې راوباسي په داسې ځای کې واچي چې دوی ورسره مرسته وکړلی شي.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب. دوستانو، د افغانستان د دفاع وزارت پخانی ویاند او د افغانستان پخانی جنرال دولت وزیری وو چې را سره د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه چې د ولسي جرګې کمی اندېښنې دي، پر هغې را سره نظر شریکو. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوقوي هر کال په افغانستان کې د پولیو له واکسین شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان محروميږي. دا به هم واوري چې پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوالې ادارې په خړلس کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. همدارنګه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله. د اذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگتن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د نګورنو کارباغ د لانجمنې سیمې پر سیاسي حل لارې خبرې وکړې. خو دې رپورټ ته تر ورتګ مخکې راځي چې له ناجیې صافی نه اقتصادي خبرونه واورو.
د هوایی دهلیزونو لاره په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې له قرنټین وروسته پروازونه زیات شوي او د روان لمریز کال له پایله تر اوسه 3000 ټنه وچې او تازه میوې بهر ته صادر شوې دي. نوموړي وویل هند او چین له هغو هیوادونو دي چې د هوایی دهلیزونو لاره ډیر صادرات شوي. تیر کال 3000 او 1500 ټنه صادرات شوي وو. سوداګرۍ خونه وایي په نږدې ورځو کې به 1500 ټنه جلغوزی چین ته ولېګل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پروان لمریز کال کې د غنمو د 1300 نندریزو قیتو د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه نندریزي قیتې د هیواد په سلور دي شولایتونو کې جوړې شوې. دغه نندریزي قیتې د غنم او سویابینو د کښت زیاتېدو او نویو لارو چارو د برابرولو په هدف جوړېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نوی افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوی افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلویخت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
دا د ازادۍ راډیو ده. د اذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کرباغ د لانجی پر سیاسي حواري خبرې وکړې. د دوی له خبرو سره مهاله په ناګورنو کرباغ کې جګړې دوام لري. نور اسمت څاروان دروري.
د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدارس د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک د لیټر سیوري لاندې د دواړو خواو ترمنز هر اړخیزې خبري مهمې وبللې. د امریکا متحده ایالاتونه، فرانس او روسیا د منسک د لیګر ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1991 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د نګورن قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د منځګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د اذربایجان بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د نګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان لکه مخکې مو چوول وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ګوزن د ناروغي د دوام او همدارنګه د نو پیښو په اړه یو ریپورت لرو، خو تر هغې مخکې راځو یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته. پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړلس کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. دا چې ولې د ملیحي امیرزاده په ریپورت کې تفصیل لرو.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړي چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته ویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو اوو ویشتو نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یو ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نو موړي ویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملی کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهانی ورکړي. اف ای ټی ایف د روان کال د فروری په یوویشتمه پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار پخړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وباله کبله د نړیوالې ادارې هونډه وځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا څلور میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار پخړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماد اظهر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د اف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د اف ای ٹی ایف تر اعلامیه مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې اف ای ٹی ایف په د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي ویل چې پاکستان د اوو ویشتو نکاتو اکشن پلان کې پر یو ویشتو 100% عمل کړي او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی.
پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوال ادارې په خړلس کې د څو نور میاشتو لپاره هم پاتې وي. په دې اړه مو ریپورت واورید. سمغغلا ازادي رادیو ناوړي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وای هر کال په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د پولیو له واکسین محرومیږي او همدا د دې سبب کیږي چې په دې هیواد کې لا هم د پولیو یا ګوزن ناروغي نوې پیخي دوام لري. نن د پولیو د ناروغي یا د ګوزن پر ضد مبارزې نړیواله ورځ. رحمت الله افغان په افغانستان کې د پولیو د پیخو په اړه تفصیلي ریپورت لري.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که اون رسای که چه رقم را میره
دا په کابل کې د پولیو یا ګوزن یو له هغو قربانیانو نه ده چې د معلولیت له امله خلک ور باندې ملنډې وهي. دا معلول انجلی نبیله نومیږي. شاوخوا 15 کال وړاندې د پولیو په وایروس اخته شوې ده.
زای فامیل ما هم د مشکلات با خودم سرګیر بود.
نبیله وای چې په څلور کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا شوې او په شپږ کلنۍ کې پلار په یو چاودنه کې ووژل شو. نوموړې ته اوس د څلور کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. نبیله هم دا شان وای دوه کال وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو له زیانونو د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړ څو د یاد وایروس له ناوړه زیانونو خلک خبر سي.
خودم د صنف نو بودم که به مو پولیو خودم بر بسیار
په نهم ټولګي کې وم. خپل به د واکسین تطبیق تطلم ځکه هغه ستونزې چې ما خپل تجربه کړې وختل می خلکو ته دا ویم چې باید واکسین شي خو دا اجازه به نه راکوله. ډیر په ستونزې سره وتوانیدلم چې دوه کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
دو سال تقریبا د واکسین کار کړم.
نو موړی وای چې په سختي سره یې خونځای اخلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د محوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
بله، د روان میلادي کال له پیل نه راپدې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، 6 پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې او یوه پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوې دي.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9 په 2018 میلادي کال کې 21 او په 2019 میلادي کال کې 44 د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې وي. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نام نه یو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسیدل په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په څلورو پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوی چې له دې ډلې یو سراسري او درې نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق شوي چې تر ډیره پکې د پولیو مثبت پیښې سبسوي وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له څلورو تر پنځو کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
یو عمده علت په افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل وو چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا څلور یا پنځه میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا وه چې په ماشومانو کې هغه معافیت په هغه لوړ اندازه پاتې نه شو او د پولیو پیښې زیاتې شوې. نو د دې تر څنګ ځینې نور علتونه هم لري، لکه په افغانستان کې ډېری ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسي نشته یا هلته کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په همدې ریپورت سره ورسېدو. د غرمې 12:30 بجو ته صالح محمد صالح یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازین ازادي راډیو ته ویل چې که وضعیت دغه روان وي دوی به د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته د باور رای ورنه کړي. د ننګرهار د ولی ویان وایي په سرورود ولسوالۍ کې پرون په وسلوله جګړه کې تر 1.5 زیات وسلوله طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د ولی ویان وایي چې دوه ملکیان هم د طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې ټپیان شوي دي. بلخو د فراولې امنیه قمندانۍ وایي وسلوله طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلي دي. امنیه قمندانۍ نه دی ویلي چې دې وجنی انګیزه څه وه. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چند نه دی منلی. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر 28 نېټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شمالي نیمکرې هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.2 میلیونه اوښتی دی. وروسته تر دې چې ترکی پوځیانو د روسیې سخت د S-400 توغندیو سیستم و ازمایه، د امریکا متحده ایالتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. او د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاق کوونکو ترمنځ په وسله واله نښته کې یو قاچاق کوونکی وژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاق کوونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاق کوونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې وسله واله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. د قاچاق کوونکو سره 340 کیلوګرامه هیروین، 20 کیلوګرامه تریاک، 80 کیلوګرامه خیخا، 100 اندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنایی سنګزی رسنوی ته ویلي چې د دې ولایت پولیسو پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 202 کیلوګرامه چارس او 44 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی. په کابل ښار کې وکاسان د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په لومړی پیښه کې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه هیروینی په جامو کې پټ کړي او غوښتل یې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دغه ډول پولیسو له دوی څخه تر څېړنو وروسته د دوی یو ملګری هم د کابل ښار په اتمه ناحیه کې نیولی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل پولیسو په دوهمه پیښه کې د کابل ښار په وو اولسو ناحیو کې د نشه یي موادو درې قاچاق کوونکي له 1 کڅوړو هیروینو او 350 کڅوړو کریسټالو سره یو ځای نیولی دی. او د ونې روسي پیښه دا چې په دریو ولایتونو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مهال 10 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تخار، غزنی او هرات ولایتونو کې د نشه یي موادو 10 خرڅونکي له 9 کیلوګرامو هیروینو، 3400 او 350 لیټره شرابو سره یو ځای نیولی دي.
مسکا هو تک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخره اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ولسمشر غنی وای نشې مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی.
نن نه یوازې موږ ملیونونو بچان په دې غم اخته شوې دي، بلکه په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بیغمه اوسي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په دایکنډي ولایت کې معتاد ښځې ډېرې شوي دي.
دوه کاله کېږي چې معتاد یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم.
له داسې یو لیکوال سره مرکه لرو چې د معتادینو خاطرې راټولې کړې دي.
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
رضا ورزه
بله ارباب صاحب،
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولې؟
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په دې پیلو چې ولسمشر غنی نشه یي مواد د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې دریم جدي ګواښ بولي. ولسمشر غنی وایي چې نشه یي مواد میلیونونه افغانان بدمرغه کړي او په نړۍ کې هیڅ یو کور هم له دې ګواښ څخه خوندي نه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د نشه یي موادو پر وړاندې د سیاسي مبارزې نشټوالی د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال اصلي لامل بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یو غما جبار خل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی ولسی جرګې ته د تازه معرفي شو وزیرانو په غونډه کې وویل چې بے باوري، ترهګری، نشه یي مواد او اداري فساد د افغانستان د امنیت او ثبات په وړاندې درې جدي ګواښونه دي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو نویو ډولونو ته په اشاره سره وویل د نشه یي موادو لکه تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت دی. د ټینګار وکړ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط د بهرنیو هیوادونو لخوا په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمول دي.
دیم خطر د جرمي شبکو دی. نن د مخدره موادو تولید له هیروینو څخه مصنوعي مخدره موادو ته وده کړي. نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غم اخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغمه اوسي. د دې خطر سره مقابله ملي، منطقوي او کلکه بین المللي همکاري غواړي، په خاصه توګه د هغه هیوادونو همکاري غواړي چې د دې مصرف کوونکي دي.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو هیئت چیړنې خیي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کښته د لارې اوارولو ترڅنګ په دې وروستیو کې د هیواد په لویدیس کې د کیمیاوي نشئی موادو او نشئی ګولیو جوړول هم پیل کړی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په خوانې موئن هارون رشید شیرزاد وایي په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې سیاسي اراده کمزورې ده، ځکه نو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزه د لومړی توبونو لست څخه ایستلې ده.
نړیواله ټولنه هم په دا اوس مهال کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه د خپل لومړی توبونو په سر کې نه دراوسته. کچیرته حکومت په دې کې جدي وي په دې مبارزه کې، نو حتمن نړیواله ټولنه ته هم قناعت ورکول کېدلی شو چې هغوی په جدیت سره په ټولو برنامو کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مسله یو مشترکه مسله وګڼي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس او کرنټین له امله د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی او نشئی موادو مافیایي ډلې د نویو نشئی موادو د جوړولو هڅې کوي.
وګمه جبارخیل و چې په افغانستان کې د نشئی موادو د ګواښ په اړه راپور راوړوه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواره چه ما متاد که یا؟
پا یو دود چوک نموتا دیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سڑای متاد کیگی.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبرم دی ازادی راجیو دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا.
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نا.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم. تاس زما سرسم دخمنی که وی.
درنو آوریدون کو. اوس دایکنډي ولایت ته ورزو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په دایکنډي ولایت کې معتادی خزی ډیری سوی دی. د دایکنډي ولایت سیمه ایش چارواکي وایي چې بیکاری، بیوزلی او لګاونډوي هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدل د دې لامل سوی چې نشئی مواد په خزو کې عام او خزینه معتادی نه ډیری سي. په دایکنډي کې معتادی خزی بیا د اعتیاد یو لامل د درملنې د امکاناتو کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دایکنډي ولایت کې یوازې نارینه نه دي چې ژوند د تریاکو او نورو نشئی موادو په اور کې سوځي، بلکې یو شمېر ښځې او ماشومان هم د اعتیاد د بلا خولې ته تړل شوي دي. 25 کلنه ریزه ګله یوه له هغو زرګونو معتادینو څخه ده چې له دوو کالو راهیسې سر ځوړن نیولی او له کور څخه لرې د ولایت په مرکز نیلي کې له نورو معتادینو سره یو ځای له لهانده شپې او ورځې تیروي. ریزه ګله وایي چې په ماشومتوب کې مور مړه شوه او څلور کاله مخکې د پلار سیوری هم له سره لرې شو. دا زیاتوي چې د بېکسۍ له امله یې د ملي پوځ له یو سرباز سره په دې هیله واده وکړ چې ګوندې نیکمرغه ژوند به ولري، خو یو کال وروسته یې میړه په جګړه کې ووژل شو او دې له غما نشو ته مخه کړه.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځمه. که زه خبره وای چې دومره به بدبخته کېږم نشه به مې نه کوله. د دې ځای ټول واړه او لویان میریټي ما لومړی تاریخ خوړل، اوس ښیښه او پوډر څکوم. زه دلته له څلورو ښځو او درېو ماشومانو سره یو ځای نشه کومه. دا ماشومان سوال کوي او موږ په هغو پیسو باندې نشه کوو.
ریزه ګله اوس غواړي چې نشه پرېږدي، خو د کورنۍ ملاتړ او په دایکنډي ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د روغتون نشتوالی د دې درملنه ټکنۍ کړې ده. د دایکنډي د والی مرستیالې فاطمې اکبري ازادي راډیو ته وویل دلته د معتادو ښځو لپاره لس بستریز روغتون جوړ شوی، خو تر اوسه د بودیجې د نشتوالي له امله فعالیت نه دی پیل کړی.
سیمه ایزې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې کمیټې غړي د راډیوګانو له لارې او ملا امامانو په مرسته خلکو ته نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دغه ډول د یوې موسسې په مرسته یو شمېر معتادې ښځې په خپلو کورونو کې تداوي شوي دي.
په دایکنډي ولایت کې د معتادو ښځو کره شمېره نه ده معلومه، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې نږدې 450 معتادین شته چې په سلو کې ډېر شي ښځې او ماشومان دي. د دایکونډي ولایت مدني فعال انور شهاب ازادي رټویل په خو به خزو له خلکو څخه نشه پټوله خو په دې وروستیو دوه کلونو کې د نارینه او ترڅنګ په لار او کوڅو کې یو شمیر متعدد خزي هم لیدل کیږي.
همین اکنون بیشتر از 10 زن در خیابان
همدا اوس نګدی لس متعدد خزي په لار او کوڅو کې وی او بلې خوا ته حیرانی ګرځي. دوی پودرڅ کوي او هیڅ ډول سرپناه نه لري. لابد مرغ چې تر اوسه پوری هیڅ وی ادارې دوی د درملنې مرکز ته نه دی بيولي.
خغله شهوای تر دې چې د متادینو وضعیت له کنټرول ووزی باید حکومت د دې ولایت په زینو نه امن ورسوالیو لکه کجران، ناوا، میش او پټوکی د کوکنارو د کښت مخاوني سي. خدا به وروسته معلومه شي چې دا اقدام کله کیږي او د ریزه ګلی په څیر متاد خزو روختیا او برخلیک څنګه کیږي.
ترونو اوریدونکو مسکا هوته کو چې په دایکونډي ولایت کې د متادو میرمنو په اړه راپور اوروه.
نشئی مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلی.
د نشئی توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاګبر دی ته ځټی کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس د متادینو د خاطرو لیکوال سره مرکه ترازو غلام دستگیر ناکام له 15 کالو راهیسی د متادینو د درملنې په بیلابیلو روختونونو او مرکزونو کې د اجتماعي کارمن په ډول کار کوي. دوی وایي چې په دې موده کې د 1300 متادینو خاطرې اوریدلې چې لدی جملې څخه او یا خاطرې لیکلې دي. دا چې دا د څه ډول معتادینو خاطرې دي، په دې خاطرو کې کومې خاطرې یې ډېرې دردونکې دي، آیا دا خاطرې د کتاب په شکل چاپ کړي دي کنه، په دې اړه مې د دې خاطرو له لیکوال غلام دستگیر ناکام سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د معتادینو دا خاطرې مو ولې او څنګه راټولې کړې.
د متادینو د خاطرین په دې خطر راولې کلي چې متادین ډیر زیات دردونه او تکلیفونه اوربنتیر شوی دي او اکثره متادین د خپل تداوی نه د دې شانو نډیر نه امید و ده د لپاره چې دو سره یو امید پیدا شي. د نمونې په تور موږ د هغه مریضانو خاطرې اکثره راجمع کړي دي چې هغه تداوی نه وروسته بیرته خپل وظیفو ته تللی دي او امیدواري ورته پیدا شوی ده د کورنۍ سره یو ځای شوی دي. د خاطرې باید په شکل د یو کتاب باندې چاپ شي او تر څو پورې متادینو ته مراکز ته ورسیږي او هغه د اول ول او هغه سره د خپل آینده د فارې او فکر پیدا شي. ځکه کېدل شي چې په دې کې داسې مریضان وي چې تر دغه خاطرو ولا مریضانو تکالیف ډیر کم وي خو هغه نا امید دي. نو هغه کدا اول ولي او د هغه حالت ته وګوري چې هغه په څومره مشکلاتو نو ورسته بیا هم را ګرځیدل دي، ادي ژوند ته را ګرځیدل دي، د هغه سره به یو فکر پیدا شي چې ولا د احتیاط تداوی ممکنه ده، ناشونی نه ده. په دې 15 کالونو کې هغه مریضان چې ما پورې اړه لر او د دوه خاطرې ما سیړلې د دوه حال احوال نه خبرېدم، د دوه کورنۍ سره به مناسي کولی و هغه مریضان ته دا 1300 کسانو ته رسیدي چې ما پورې ارتباط لرلو. د نور خاطرې خو ډېر مونږه اخیستې دي د مریضانو. حکومت چې ما ساتلې دي 9-8 خاطرې دي چې هغه مکمل ما ځان سره ساتلې دي او لیکل شوې دي.
د خاطرو در ټولولو طریقه دي څنګه؟
کله به چې مونږ مریض د ډیټاکس د مرحلې نه وتلو بیا به د مریض سره مونږ انفرادي ناستې لرلې. په انفرادي ناستو کې به مونږ د دوی د ژوند په حق له پوښتنه ترې کوله. نو هغه به د خپل ژوند خاطره مونږ ته هغه ترخی خاطرې به راته ټولې بیانولې چې په دوه باندې څه تیر شوی وو. بیا به هغې نه وروسته مونږ هغه لیکلې او ځان سره به مو ساتلې.
دا د څه ډول معتادینو خاطرې وي؟ مثلا نارینه دي، ښځې دي، لویان دي، ماشومان دي؟
اکثره د نارینه او مریضانو خاطرې ما راخیستي چې عمرونه به هم د 13 کالونه کم نه وي، یعنی کاهلان به وو.
تاسو د بریالیو خاطرو نوم ورکړ د خپل ټول کې تاسو ځا کسان چې تاسو سره خبرې کړې دي او تای خاطرې را ټول کړې دي، ته دوی د بریالیتوب راس په څه کې وو؟
دو د بریالیتوب لاس په همدې کې ولو چې کله به مریض زمونږ نه تداوی نه فارغېدلو نو مونږ به د خپلو مراکزو نه دو سره د پالوا په شکل باندې مونږ به تماس ورسره نیولو، په عمل به د دو سره همکار ولو. کوم مریضان مونږ سره په ارتباط کې پاتې شوي دي او مونږ سره رابطه قایمه کړې ده هغه اکثره جوړ پاتې شوي دي، او هغه مریضان چې خپل رابطه د مراکزو سره قطع کړي هغه بیا جوړ نه پاتې کیږي. ځکه د دوی عادتونه، د دوی کاراکټر چې کوم دی، هغه په عملونه ور باندې اکثره نه پوهیږي. هغه ته هر یو متاد مجرم ښکاریږي او موږ چې کله دو سره بیاناسي کوو نو هغو دو ته تشبیه کوو چې دا یو مریض دی او مریض سره باید د مریض په شکل باندې رفتار وشي. نو د دو راس په همدې کې دی چې موږ ورسره په میلونو سره په ارتباط کې پاتې شوي یو.
دغه کسان چې متحدین چې تاسو یې خاطرې راټولې کړي دي دا په افغانستان کې په نشو اخته شوي دي که له افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې په نشو باندې اخته شوي؟
په سلو کې 90% په ایران کې متحد شوي دي، 8% په پاکستان کې، 2% په افغانستان کې.
په دې خاطرو کې کومې خاطرې یې ډېرې دردونکې دي؟
هغه خاطرې ډېرې دردونکې دي چې کله مریض پکې خپل کور ودانې د لاسه ورکړي، مریض پکې خپل اولاد د احتیاط په خاطر پلورلې، او هغه خاطرې ډېرې خطرناکې دي چې مریض پکې د خودکشي هڅه کړي. داسې خطرناکې خاطرې هم پکې شته دي چې معتاد پکې مثلا د ټولو معنویاتو نه پکې بیخي خلاص شوی، د دین نه بیخي پکې لری شوی.
دغه خاطرو په تاسو څه اغیزه کړي؟
دې خاطرو خو په ما باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم. ما یو سلو اتیا قطعي شعرونه د احتیاط د تقبیې په خاطر باندې جوړ کړي دي. نو دا هغه درد و چې ما ته راغلی و، ځکه د شعر په الفاظو باندې ما ته راغی.
دا خاطرې مو یو ځای خپرې کړي که نه، یا غواړي چې تر دې وروسته یې چاپ کړي که څنګه؟
دا خاطرې تر اوسه پورې نه مو خپرې کړي دي او نه مو چاپ کړي دي. چاپ کړم په دې معنی نه دي چې زما خپل اقتصادي وضعیت د دې قابل نه دی چې زه د یو کتاب په شکل باندې چاپ کوم، او بل چاته مې د دې لپاره نه دي ورکړي چې هسې نه چې څوک د خپل شخصي مفاداتو په خاطر ورکی یا ایډیټ وکړي او یې په خپل نامه باندې چاپ کړي. نو که داسې مناسب ځای پیدا شولو دې ته کېدلی شي چې زه حاضر شم چې ورته ورکړم.
دغه خاطرې نشر شي د یو کتاب په شکل باندې خپرې شي څه ګټه به وي؟
یو خو هغه خلک چې معتادینو نه ډیر نفرت لري هغو سره به یو احساس پیدا شي چې معتادین هم قابل د تداوی دي او هم قابل د دې چې باید سړی ورته لاس ورکړي. او په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې دا یو نوې آگاهي ده کنه. ځوانان به د دې نه ډیر ځان وساتي. هغه خلک چې تر اوسه احتیاط رجوع نه کړي هغو به پیږي چې د احتیاط په وجه خلکو ته څومره ضرر رسیدلی دی.
د شه جالب خاطره دی لخپل خاطرو تاسو لیکلې د شه په ذهن کې ستا راته لنډ کیسه کوله شي؟
یو مریض په خپل خاطراتو کې راته ویلي چې ما یو ورځ پیسې نه درلودلې او زه ساقي ته ورغلم. ساقي ته مې ورته ویلي چې ما ته مواد راکړه، زه به تاته بل وخت پیسې راوړم. ساقي راته ویلي چې زه په کور کې اتل لونه لرم او په مقابل کې یو نارینه زوی نه لرم، ته په کور کې دوه زامن لري، خو زه ته مهرباني وکړه، زه به درته پوډر درکم، ته د زوی ما ته راکړه. کله چې خپل کور ته راغلم نو کور والا سره مې په دې شکل شریکه کړل چې دغه سړی به خپل میراث او جایداد هر څه زما زوی پسې ولیکي، راځه دا یو خپل زوی به ورته ورکو. نو کور ودان مې دې ته نه حاضرېدل چې دا کار وکړي را سره. خو ما خپل کور نه خپل ماشوم ځان سره ویوړلو او هغه ساقي ته مې وسپارلو. هغه ما ته څه مواد راکړه خو موادم د ډېر کم وخت لپاره وو. زما کور ودانه لاړه د خپل فامیل په واسطه باندې. هغه ساقي چې څومره پیسې د پوډرو کېدلې هغه ورته د کور نه راوړي، خپل زوی ځان سره راوړستلو. خو د ابد لپاره ما نه خپل ژوند هم جدا کړلو او د دوه زمنو سره ما نه لاړه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا شید چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هیواد ته تللی او هلته د خښتو په یو کورا یا بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول موتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده آبا مزدوری بس ده نور پس مگرزا
یاره رضا جانا لکه چی پر ما ده دیر ساده سڑی خیال کرده ده
نار باب صاحب مطلب می ده نو ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی کبابونه و دول دول خواده ور تراوده دا خو پردی خلق دی مونگ ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو
دا مصرف شوی خپل دوی پیسه دی دا زاو تا هم ننش پا دوی میلمانه یو
سشه دوی میلمانه یو زو خو حس بونشم ولا
دا میلا زما دا نقشه یو برخه دا کلا چی زما نقشه کامیاب شوا بیا در تا وایم اوز دی خپل مزه کوا اگا مطل دی ند آوری دلی چی وای دا دی دول آواز با سبا آوری رضا و رضا
بلی ارباب صاحب
دا چه خبره ده ولی دا کارگاه ده دفتر مخی ترا طول شوی ولی غال مغال جور کرده
ارباب صاحب وای مونگ نور کار نکو
ولی
نپویگم ارباب صاحب
ارغا کچه یا نماینده مراواز سوی چه خبری ورسر حکم
سمد ارباب صاحب ارغا بکم داده کارگرانو ارباب صاحب وای چی او نماینده مرا واسطه و ایز خبری ور سره کوام
سامده بلال اکا زمونگ نماینده ده بلال اکا ورشا
بلال رزا رزا راش دلتا که نه خاص خبره ده نن موبلی کار نده پیل کرده
ارباب زیب طول کارگران وای چی افغانستان مو ده غریبی لواجی پریخه او دلتا پا مزدوری بسر او رکیو خو یو کال کیگی چه تا مزدوری ندارا کردی
خا خا دا خبره دا افغانان مزدوم را جرات پیدا کر چیز موک پا وطن که اعتصاب کوی اوائی کار نکو
ارباب صاحب مجبور دی طول بیوزن خلق دی کورونا و وارو وارو بچی لری تو دی واری
او کزمو مزدوری در نکم نو بیا چه کوی
بیا تا سرا کار نکو او دا نن ستاسی دا خخت و کوری چه
نو چه داسی دا ورزی ولاشی دا مردار مخونه مورک کی وزا چه بیاده دا چطل مختل تا مونه بینام
ارباب سب داده سو وکرل که دا کارگران ولاشی نو هر ورز دا پا میلو نونو تو منه تاوانو کو که دیش پا یو میاش کیم دا نور کارگران پیدا نکو
یار رزا جانا دیر ساده هیچ چیره هم نشی تلای نن بلاشی خو سبابا بیر تراشی زاریبم دوی کوی چی مکتا کار راکا
نو بیر تا با ولی رازی ارباب سیب تی خختو بلی بطی تا با لارشی
پا دیس پیره دخته که باید دوی دو ساعت پر پرخو و لارشی چی الا زان سرک تا ورسوی که بل زای و لارم شی نو روز تا لیوی میاس با مزدوری ورکوی او دوی دوم را توان نلری
دوی ولی دا توان نلری
زما سر نقشه استا بیا بای بوینه
سنگ نقشه
وز ندر توایم چه چنگ نقشه ده خود دوم را در توایم چه دوی به خام خواست با بیرت رازی داده تا بای اوینه ما تا مرباب غلام علی وای آه
اوهو تا کارگران سنگ بیرت را غلی دی توی خو پرون ولاړل ویل ستاسی سرکار نکو
ما خو در تویل چه بیرت رازی تو داره چه دو دوی نماینده بلال را غی او گوری چه آغا چه وی
لام علیکم ارباب سیب
والیکم سلام بلالا چه خبره ده والی بیرت را غلی تا خو ویل چه مونگ نور ستاسو سرکار نکو
ارباب سیب قربان دیشم توبه مونگنی توبه بیا نازی کار نکو تر خپل پورم تیریو بس یوازی دودی او نشایی مواد را کوا و بس مو طول نتا کار کوا
بس اما دا ورزی کار مو شروع کی
نانی لاړو مار باب
صاحب ورزی ورزی
ار باب صاحب دوی ته په نور زینو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشیي مواد ورګډول ځینې نشیي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډیر کار کولی شئ
څه شی نشیي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل وروسته مې نشیي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشیي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشیي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان به وي
تازادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان